آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزونی ولې تر بیوزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بیساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کوم احتمالي ناروغي انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبه نبی الله زابلی د زابل لارغنده بولسولین خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصه ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بعدم ول نظر نه استلې د چې زابل لارغنده بولسولین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعدم مرکز ارغنده بولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوژنو ما پیغام ورسوي کچیرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې شه ځوابونه او په اړه شي خبرې وکم ان شاء الله مهمه دا نه ده چې زه خبرونه کې مل مایم کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل قسم الموسی خلوت پند زابل ارغنده خاصتا د بادام په حقله موضوع انتخاب د ژوندرنګونو پروګرام کې
سلامونه درنه محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت تر کوم زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دند لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خندونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي داسوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوه تولیدونکي څنګه هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې درکېږي په لوړه برخه کې تولیدیږي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخه ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخه ته نو یو دا مشکل د میوه کیفیت چرته ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزادې هوا ته لوڅې دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچ شوی دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړی ده کډی مبارېږي د ښارونو وخواته ځي کار نشته غریبي نشته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم د ما ټول د رادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پس له سلام د سنگر نیازی دا پیغام پرې کار موږ ته نشته، کیسه موږ ته نشته، دیاړي نشته، روزګار دې موږ خراب ده، ورځ له بلې خرابیږي او صدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان نور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چې را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به موږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته موږ کار غواړو، موږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دې کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي، نو موږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد لټک سلام وړاندې کوم. اوس د سلام زه د حاجي مرستو په حق ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوار مسکین غریبانو ته نه رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوار مسکین او عاجزو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه. السلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنیو شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارات له لوړپوړو چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی د دغه ملکانو د لاس راوباسي، ځکه دا له وخته څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دی دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې بې حده ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي، د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي، هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام رانی کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاړي کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي و جنگ شروع شوی تر دغه زمانې پورې، چې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه یې نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت یو لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي، د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی، د مینو قرغډیان په کښې کې دي، انډیوال سړی نوار ورځ ټکرونه کیږي، خلک پشکم شلي مړه کیږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي، نو د حکومت به یې نو
تاسو ټولو ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې چې جوړ به د خپلې دندې وظیفې او کاروبار سره ښایست دی. یو څه معلومات شریکم چې تاسو یې بیا په خپله پاڼه نشر کړی او زه یو رفول درته جوړ کړم. که تاسو کومک راسره کوئ، د خوست سپیرې ولسوالۍ پرته یو روډ دا چې داغه خلک سخت مشکل لري او سړک نه لري دی به په خار کې یو سخت ستونزې لري د کلینیک دی مختبه دې دی باکه چې واغرنه یو لسالي د سپیرې وسره ته زمزلام کو شو نو کته سو به دې راګي ما سره کومه کوله شي به زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو په خپل پانه شیر او اعلان پوهه. السلام علیکم.
السلام علیکم مرور زل پاکستان شکی تاسو را دی ورسه پلان باندې ما مخت د بارډر په غټ مشکل ده مخ سره کړي دي مخ سره بنګان دي مخ سره شمان زنانه دي انټریم کړي مخ ته واره نه راکې 400 شپه 15 شپه 10 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانوم نکلن انټری سوی د غوتم واره نه ورکي کیمرابانی وکي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان وال خو د مخ نه خوري هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلیب باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د مخ خبره شریف ډیر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې کې د غلام خان بارډر د کې د انګور اډي دیوانه د بارډر د کې د کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدینه مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالته مم زکې دي ورزو دلته مم کاروبار ده مخ به ګناه به خلګ به هزار خلګ مخ د انګريز په وخت دی د تاریخ په وګدو کې مخ په دې بارډر باندې څو راتلو کیمرابانی وکي د مخ پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې د خبره ورور وسوي
وس وخت کې سي څنګه انت افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده د یو غیر مسلکی غیر اصولي کیندنه د سلدې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په وس وخت کې د افغانستان واکمن سیدی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او د دې حکومت طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لار نه ده ځکه د نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطح باندې د یو کاندې پر کومه هغه کېږي په هغه طریقه باندې دی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول کر درمن اور دن کو ہم کاران السلام علیکم پہ دہلی لچ جوڑا اور روبن زہ سے تری علی سادا دہن من ولا تواشر دل سواری د خوجین خان و بعد نویس خبر کوم مردا استن زلرو د سڑکان استن زلرو سڑکان خراب دی او بل دو بو سر استن زلرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواق پلان دی لا بیا مو بندل کچو کو په پیدا کی هغه بخر سی د خوار غریب خلک ستا دون وسنل دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله د چمرتدي د خوجن خان باندې ویته دی او خدار اوړل سي د یو خدای سره ډیر ضرورت لري خدای ته ضرورت لري دا خدای در ته راوړل سي په دې هله چې ما رښتر لوړپور مسلین پر ور ورسې
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې به ساري کچه ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه ګرم دی، خپل هوا خراب دی، یو ټول خوږ دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو وګورئ آغا خلک د ماشومان دی ضعیفان دی څوک عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د معافیتي سیستم ډېر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابېږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومانو دی که هغه خلک ته عمرونه د 50 شپېتو نه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د موږ وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا هاب و هوای ویل څه ډېر دا په وجود کې رول لري. هماغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي سید امکان لري چې مثلا اسهالات دلته منځته راشي د همدغه خراب هوا نه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبه وي که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري اسهالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بېله دا نه چې مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلیږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي. بېله دانه چې مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا چې ګرمېږي خصوصا اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی دی برانشل په ژمي کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمېږي مثلا همدغه کلرا اسهالات مثلا دا زیاتره امکان لري منځته راشي. په دا خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بېله ده مثلا درګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا منځته راشي میاسې د ملاریا هغه اوبه چې چېرته ډنډېږي د همدغه ډنډې اوبونه د هوا بعضې مثلا
همدغه حشرات یا مثلا ډاکټر صاحب تاسو وویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسی ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې. د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دې دلیل دا څه دی؟ په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او هغه بیز څه دی په خپل انتان دی یا میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي څنګه چې ټول علت همدغه دی. دا په خپل باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمېږي تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي ګوره دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي یا خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې څه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یڅه په موږ میوه باندې په موږ غواخه په موږ باندې وخت درته کورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس پدې یو ویلاته دادي یو ویلاته دادي چې خپل هم دغه وبو ککړ کیږي او مسایدي کی خپل هم هغه انتان ته کله څه مساعد شو وخت کې سمون د هغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس هم دغه علتونه دي چې د تماشومان د کغړټان په دمرز باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یو تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی و اصلا کله ما مخکې مشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خوږبو سکیږي د لري د تیزګیر کې خاص پلان علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی ته هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی ته هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی د دا تاریخ نه مثلا کون لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتون دی انتون که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه دي کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بیل دنه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څو سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شان ته دا باندې ملاوس چې یا په همدغه انتون باندې ککړ شي دغه انتون باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي زکام ملت یو ساري دی امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کیږي په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمي کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه میکروب مخمخ کې مشاره وکړه بعض میکروبونه د ژمي په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودي هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخکې اشاره وکړه بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمي کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب ښه فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تراویا فیصد مایات بذاره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې لاس نه تر شپږ کیلوسه اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار پیچي د فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپل فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي په موږ باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې څه دی هوا ډیر ګرم دی وجود ته موږ مایا ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو موږ زیات مایا استفاده وکړو په دا خاطر څه کوم حالا که امکان یو علت داده که مو یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په موږ باندې کیږي چې امکان لري دوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې دوی که خولې مثلا په سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري سید تمارم تاثیر کوي مارک هر څومره چې ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي د موږ عمر مایات هم ضرورت لري مثلا مو ما باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو جمع کې فرق کوي مثلا په جمع کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ عمر انرژي ته ضرورت لري موږ عمر مایات ته ضرورت ټول ویتامینونه تبیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکی ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم ازما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږ کال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حده زیاته شوې ده. په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده. زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو سره تجارت خلاص کړي، چې یو څه حکومت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې منی چې تر پروش کاله قیمت یې ښکته دی، نو دا چې دونه ډېر هم کره شوي، دونه تولید وسي، کېدای شي تر دغه له ټیټ شي. مننه.
ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام دغه وایم چې دغه شال دی دغه تشکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وې، چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې، چې اوسو زمانه په سیټي رسو 1500 افغانۍ کړې، اوس دا یو لاس ورته کیږي چې بیا 200 افغانۍ کیږي. 200 افغانۍ دوی غواړي، سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پر مدر ډکې دا 800 افغانۍ. خلق خواران د دې رستوند سره مخامخ دي، پر دې از خدای دې خو بس وای تذکيري وکي، تذکيري وکي دا نه منم. کوندې کوي چې می کرا سنې کمرسته یې اخې چاته ور کوي، نه بس دا بنا د خلق پر تذکيرو ورسې کوي. دا وس دا خلق څه چموک یو کور پامل نو وشل کا سي دغه وس ول ساتل زر اغواني په واسه د خپل لایان پر ډوډۍ قدرت لري.
سلامونه نیکه له هغه احترامات ازادې رادیو همکارانو ورېدونکو ته. خو خوشاله يم چې ازادې رادیو ته خپل پیغام پرېږدم. نوم یې سیدالله د پکتیا ولایت مرکز اوسیدونکی. موضوع مې د پکتیا حوزوي روغتون باندې ده. د پکتیا حوزوي روغتون چې د لرې پرتو ولسوالۍ او لنګدې منطقو ورته ګڼ شمېر خلک او مریضان راځي. په یاد روغتون کې هیڅ ډول دوا، سیرون، ستن، پیچکاری، کناله وجود نه لري. که یو څوک راځي مریض راوړي، نو دی مکلف او مجبور دی چې د باندې څخه دوا راوړي. نه خلک هیڅ وس نه لري چې د باندې څخه دوا راواخلي یا راوړي خپل مریض ته. نو هیله مو ده له دولت څخه او له موسسات څخه چې له یاد روغتون سره مرسته وکړي تر څو خلکو ته خدمات وړاندې شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 14 201.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو، شی چاري زموږ څنګه میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده.
عمل ته ابتدائی مکتب ویل دا عبدالجبار ثابت خبره چې وای ما غوځی کی ما ابتدائی مکتب ویل چې عبدالرحمن پژواک ویل دا امری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف ویل په سر خود کې بیا وم صنف په کابل کې ویل دا بیا می اتم نه دولسم پورې په سر خود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویل دا نو بیا پوانتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پوانتون شروع کړو په 250 کال کې نو په کابل پوانتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې درس ویل نو زمونږ د پوانتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې پولیټکنیک په څلورم مرحله کې وم او په اول منزل د درې مرحله کې چار اړیو نیولې و لکه هغو چې کودتا نه خبر و نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهر شاه په ضد کړې
و او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا و نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 20 کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې و د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و
او دې وخت کې خو ټول خلک ویده و سبا شپږ بجې یا خدای مهربان شپه به نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه چې شپېلکونه وشوه خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و مونږ چې دغه تل یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سره و تعامل نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بل له کوچ هغه نو میلاده وته د لغمان و دوی باسو کپلې دالیس کې د سنس پوینځي په عمومي هغه کې دالیس کې هغه دفاع کول او د تعامل ورته د تعامل نه بیا کومندان جوړ شو د ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګي د مرشو نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاسې هغه ویل چې موږ به وای تاسو دا سر وای دی هغه نه راکا جګښه دی د زړه د شای کورانه نه د کتاس هغه دفاع کولې دا وطن د پرچمی او دی هغه ورته ویل چې تاسو موږ ویل چې تاسو سره شای قرانه کې دا دغه د ثابت شو هغه بیا ورته ویل وای نه وای موږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ موږ د شای قرانه کې مجل بجذب کړل نو موږ می خلک هغه وو اخوانیان چې و زما په دې کې چې د دوی هغه و خپاو
تاسو بیا کله پوانځي ختم کو
پوانځي خو می بس په دې فکر وکړ چې دا نو 250 کال واغه می سړي کال د سواد نه سواد دوا بیا براتم او څلور کال می پوانځي ویل په وا بیا کې زه فارغ شوم به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار پاره مترته وست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوړی تناسو زمونږ په ټولي کې یو مونږه شپه کاسو په دې میز تناسو ډوړی خوړی یو کې مونږه و چې دی بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غنی دوی و هدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هیواد کې چاپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو سنایو وزارت کې کار واخیسته ما روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لګلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل ون باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولېږو یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ولیکو بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړ بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم ویې ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقې اده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاسته هم کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې هم خپرونې کولې
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم زموږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ما ته یو شعر ما ته راغی داسې غوښتم یې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه له یاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو څه بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدې ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانو بیا ما شعرونه هم لیکل، بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یوه شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې، دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده و، تختول کېده و ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وه. نو زه م بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور پنځه کاله کار وکړو، په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته م بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو، هلته م بیا په هغه کښې کار کاوه، د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو، په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه، هملته م بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت و نه سوه و، داسې فکر وکړه چې نه سوه وات تا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وی.
هلته م یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی و دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه م کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې م باس راغی، هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله.
او راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړ دي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه م بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات، هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته م په افغان ملت کښې م بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړه، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما یو ډاکار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، د دې په څنګ کښې مې چا خبره پر رسمي وخت مې دا یې ډی پی کار کاو او غیر رسمي وخت مې دی واک فاونډیشن کوم باندې فاونډیشن جوړ کاغه مې شروع کوم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې وو په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو کو پنځه شپږ کاله دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شانو. نو دا بیا دې باندې دې کار مو کبله هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجرور صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو بادشاهي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه اته کاله و لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پښتنه کړې وه، د سروی وکړه، هغې کې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د دوه زره کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروی تاسې فرسان دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې و. تاسو د باسوادانو نه پښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. او مختلف خلک ما کړي و چې باید مختلفو خلکو نه پښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړی خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نیشاد خوا نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک راپسې رانغل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم، یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو. بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څنګه دا کړه مې دلته وظیفه واخته معلمی مې کوله واتلس کال معلم مې دلته دی مختلف مزامین خصوصا خلق چې له آسیا ناراضي او مکتب ویل نه کوم عمر ډیر مې بس باید دلته دی اماغه دی عمر په اندازه باندې کینی په سنف کې نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دې هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ یې هغه راغلی او خبرې وکړې د افراسیا پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی په کې ګډون کړی ده خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېژو او هلته به لوستلو ته برابر شو
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو
نه دا مې ناروې کې چاپ کړو کوم شمار کې مې چاپ کړم نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي
نه ویبسایټ نه په لاسته نه ورځي مانه ډېرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې ته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شي دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بلبته هغه کیږي
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دي شو داخل کې ولل ته بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې په سې بيخيونه کړې د ما چې چاپ شي کوم هغه په سې کمپاني دا پبلشر په سې وګرځي ګم امازون کته چې دیک شي کې دې شي بیا کومه کمپاني خوښ شي کو ان خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړې دې شي پښتو یې کې پخپل
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم دا کلا که پخپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولي کوم انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو پخې کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې وړه ولې شم زه کډې کار نه دا
ورس په چی شي تیر وي عموما
ورس په هم دا لیکونه کې روما
یعنی هر ورس لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورس خو بس د یو عادت لرم چې دا وترم کوله تا خبرې کما د وخت په پاتې ده نه وای مانه شو ورېدل نو زه ټول مر د وخت په پاتې کما او د وخت کار کوم امیر سبای ا دې ملایم لا وی دی چې له پاتې ده له ما هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورس ته روم بچان سره دې وخت ته بچان مې اوس کنټرول کې دې زه دغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک یې مالک
ډیر سي اتمنه نه واکس اپ کور مدان سلامت اوسې
تا تانه من نو ډیره زیاته
مننه ماشاءالله دی غوړم سلامات اوسه سلامات اوسه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینمرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او ریډونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیک دي احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونز سره شریکوله زه خپل یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ سیدونکو یم د محل په مرکز کلات کې وسیږم دلته د ماسیلینو ژوند ډیر سخت د په مزابن مرکز کلات کې او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سہولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیا درلودل تاسو اوسه زکونکو په کښې ژوند کوي دا زکونکو به د ولسوالۍ و متأسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده برق نشته اوبه نشته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم وتاک کونه مو نشته د اوبو سیستم مو خراب ده په شخصي و تاکو کې وسیږو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي دا به مو یو ډیره همکاري وي له موږ سره که اوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتونو ته هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي محصل ډېر قدر لري زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري خو متاسفانه زابلی ولس ودې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي
السلام علیکم ستړي مسي ورور د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته ورور سلامونه وایم زه یو تن مایلول یم د کندهار د پنځه سلته ناسمې دي دغه زموږ حقوقو کورونه جرا کول سوي موږ ډېر د خارج د ستونزې سره مخ یو نو هیله ده چې زموږ راغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي موږ ګورو په ټولنه کې یو کمزوری ورګانې باید اولیت موږ سره کول سي چې نه د خواري ورور نه د ژوندۍ تل د نورو پر مرستو تکیه ورور
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201
مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای
خاموشی کا شور دے
ಪಾಣ ಕುಮಾರದ ಅರ್ಗುಲಾಪು ಶರಾಬಿ ಶೋದಾನ